اوردونکو دا مشال ریډیو دا خپل قربا سلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. نن د اتوار ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 6 نیټه ده. د نن ورځې د نه ساعته خبرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې پکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. له هغې وروسته به یو شمېر رپورټونه لرو، له خپلو خبریالانو سره به خبرې هم کوو او همداراز نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه کوو او یو څو خوندورې سندرې به هم دراوروو. خو لومړی درته د ساعت تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. قبایلي مشرانو په یوه لوی جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د پاکستان په وزوای د ترګری په بشپړ توګه د لمینځه وړو پورې به عملیات جاری وي. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ پنختو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي. په دې موقع یو قبایلي مشر حمیدالله جان اپریدي مشال ډیو ته ویل
قبایل ځان خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
یا د بیچره قبایلی سیمو یو شمیر د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران، وکیلانو او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت لمین زوړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشالې د خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال احید شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورون ته ستانه شوو خلکو سره لیده کاته وکړل. راحیل شریف ویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرۍ په بشپړه توګه د لمینځه وړو پورې به عملیات جاری وي. پوځي مشر د میرعلي تحصیل هډ کوارټر اسپتال پرانیسته وکړه او د کیډ کله جوړولو یې هم اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي، چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سند صوبې وزیرالله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړل شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیرالله سید قیم علی شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے، جمہوریت ہے، کوئی ایسی ان کو
نموڑے وای عین شتا جمہوریت شتا نو داسې کوم سببونه نشته چې گورنر تا حکومتي واک ورکړل شي او کدا سه وشو نو نتیجې به ډېری خطرناکې وي. په سین صوبه کې د رینجرز واک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سین حکومتونو او د سین حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. صوبه اسمبلی په کراچۍ کې رینجرز واک ته پور کړل شوو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې خلکو وطن ته خدمت کړی وو. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شول. دوه کاله وړاندې د نامنۍ په یوه پیښه کې د وژل شوي مرستیال کمیشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم یاد ایوارډ ورکړل شو. په دې موقع د منصور کاکړ ورور مشال ډیو ته وویل
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ ووسی او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د صحافت په ډګر کې د صمد خان په نوم ایوارډ دغه سیمې خبریال سید علي شاه او د ادب په برخه کې لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي ته ورکړل شو. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونه عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی پر مشر ډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې له تېرې شپې راهیسې په کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثی شیاګان وایي چې د 24 جنګیالي وژل شوي دي. همدارا د رپورټونو له مخې 24 نور حکومت پلاو پوځیان او 50 حوثیان جوبل شوي دي. د هرادی خارګو کوټه تیرو اونۍ حکومت پلاو ځواکونو ونیو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسی فوجانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کارتیا و نو له نورو فوجي وسایلو به هم کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړو چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسی خبری اجانسونو د پوتن په قول ویل موږ وینو چې زموږ پلټان او استخباراتي چارواکي څومره په اغیزمن ډول له بیلابیلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي ځواکونو سره د هلوځلو په برخه کې همکاري کوي. د په عین حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که ضرورت پیښ شو نو کار به ترې واخلي. او عراق وایي نه سرتیری یې هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تېر ورځ هغه مهال وشوه چې د ایتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نشوه کولی. دته دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه ته غوګیستې په دې غړي کې به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. همدارنګه زه له خپل خبريالو سره به خبري هم کوو او یو څو خوندور سندرې به هم دراوړو. د قبایلي مشرانو په یو لوی جرګه کې ویلي دي چې دوی قبایلي سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې خپل قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي.
صوبا که زم که دل دازم مونگ پا خواب که نرازی دا قبیل خپل یو تشخص تایده
مونگ فیصله دادا چه مونگ جان تا کنسل غوارو دا کنسل دا پا خپلا انسازیو کی.
دا پاکستان پوزی سر لخر وایی دا تراغر و نیتورک با پا هر قیمت لمین زوری. دا سنسوبی وزرالا وایی که پا صوبا که جمهوری حکومت ختم شون انتیجی بایی دیر خطرناکی بی. یو کارپو وایی لو فرقیز جگلو تاو ترخوالی دایش و سلوال دلا گت پورت کولیشی.
دایش خود اهل تشی شیعگان و مخالف تی نو چکم سیما که سنیان دی و شیعگان گردو سی دی آلتا که دوی زن لملگلی پیدا کولی شی.
در ننگهار دینی علیمانو پا وصلوال مخالفینو غگ و کرد چه جنگ بس کرد و لدولت سر در سول خبرو تکینی.
زمون گختنا در طول و اغاد وصلوال و خواتون نداد چه لازی در سول لارخ بلکو او در نور پا اشاره بانده منگا و نگولیگو در ملک نر منگ تا همسای ملکو نجوڑهی او نی منگ تا خارجیان جوڑهی.
او په یمن کې د حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د ایران پلو یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه تلفات اوختي دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. یو ځخ پرونی لومړی رپورت اوردونکو پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلی مشرانو یو لوی جرګه شوه چې پکې مشرانو ویلي دي دوی قبایلی سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې دوی په خپل قبایلی نظام باندې ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوی. خو بیا د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تفصیل لسیمې د مشالې دوه خبریال فرهاد شینواریا کوي.
د خالی پورس د خیبر جنسای په جمرود کې د فاټا گرینڈ الائنس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل د ریسک لک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله دغه جرګې په وخت د خیبر جنسي او مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبې کې زم کېدل یا په پاټا کې زم کېدل کم چې مینګانو بل پېښ کړي دي هغه قبایلو رد کړي دي، دا غي سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي. د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا سوک زمونږ مرګړی یا مونږ ذکر کو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که گورنر وته وې او که وزیر اعلی وته وې. مونږ د قبایلو د پاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلی خپل فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دادا چ مونگ جان تا کونسل غواړو، دا کونسل دا پخپلا انسازیو کی دا چ کم طرف تر شي دا مونگ تا قبول دیو. دویما دا چ ایف سی آر شے امینڈمنٹ مونگ غواړو، دا امینڈمنٹ مونگ باور تا شک پگوتا کو چ دا شک کے پولیٹیکل ایجنٹ نراو غلط کار کئی، پدے شک کے غلط کار کئی، پدے شک کے غلط کار کئی. نو اگنا دینا بعد زمونگ ائی ڈی پیز دی، دا ائی ڈی پیز دا فوری طور مند حکومت واپس کی خپل علاقو تا علاقے دا آبادی کی التا کے اسکول کالج جماعت اجرا دا کلاو کی. ما په خیال چې غینا باد باد اصلاحات د عمل ته ممکنو. زمونږ دا پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي دا قبایل خپل یو تشخص تای دي.
بل په لو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده ايني حیثیت ته زر تر زره بدل کړي شي او دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبا کې شامل شي. او د لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغه صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او دغه کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلی ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلی سیمو د ايني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت لمینځ وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوز دغلته کې ایثار وي. پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوز مشر جنرال احمد شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورون ته استانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. نور معلومات له خپل خبریال خلو ریاض موسی خیل چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. ریاض، دا راته وایي چې د پوز مشر د شمالي وزیرستان دوره وکړه، پرون څه معلومات لري؟
جی بالکل، دغه لړکی چې کومه د آی ایس پی آر یا چې کومه د پاکستان پوز چې کومه د مطبوعاتو څنګه د هغې لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغې کې وایي چې آرمی چیف یا فوزی مشر هغه ټوله ورځ چې کوم دی نو هغه د شمالي وزیرستان کې چې کوم پوزي ځوانان دي، پوزي مشران دي، او بیا د هغه ځای چې کوم قبایلي مشران دي او یا هغه خلک چې کوم په دغه ضربیاز اپریشن دوران بې کوره کړل شوي وو هغه واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دغه سره ټوله ورځ تېره کړه. دغه دوران یو خو پوزی مشر تا چې کوم ضرب ادب اپریشن دی یا په استخباراتي معلوماتو په بنیاد چې کوم واړه واړه اپریشنونه کېږي د هغې په حواله سره خبرونه ورکړه. دغه رنګ د کم کډوال چې دي، بې کوره شوي خلک دي، د هغې په واپسې باندې هم ورته خبرونه ورکړل شوه. پوزی مشر د پوزی ځوانانو عزم او د هغې جذبه او د هغې چې کوم کارګردګي د هغې ستاینه وکړه. ورسره ورسره دا وې چې تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به فوج د دې زره نزي او تر هغه پورې چې کله دلته کې دا خلک واپس په عزت سره خپل کورونو بحال شي، د دې کاروبارونه دي، روزګار ته دي، د ژوند معمول اړختراش شي، نو الی به بیا فوج د دې نه واپس کیږي. دغه دوران چې کم د قبایلی مشرانو سره پوځي مشر لیده کاته وکړو، نو هم قبایلی مشرانو خپل خوا هغې ته تسله ورکړه چې ترهګر به واپس په دې سیمو کې خپې خودو ته نه پرېښودی کیږي. دغه رنګ بیا پوځي مشر چې کم دی، نو هغه د میر علی سره کم هیډکوارټر دی، هغه تحصیل د هغې کې د یو سل او لسو بشترو د اسپتال پرانیست وکړه، او وی ویل چې دلته کې د تعلیم ډېر زیات ضرورت دی، نو په دغه وجه باندې به په دې علاقه کې یو کیډیټ کالج هم جوړولی شي. کومه خبرونه چې ورکړل شوې ده اسرار، نو په هغې کې د هغې تر مخه 38% خلک چې کم دي، نو هغه واپس شمالي وزیرستان ته تللي دي، لکه سکم 3 لکه کورنۍ چې کم دي، نو هغه بې کوره کړل شوې، بې ځای کړل شوې. په هغې کې د 1,00,000 نه زیات کورنۍ هغه واپس ستنې شوې دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشلډو خبريال ریاض موسی خیل ته ستاسو معلومات درکول د ارمی چی په د شمالي وزیرستان دورې پاړه باندې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ګوخ پرونو ته غوږی سودون کوزو کراچۍ ته. د سین صوبی وزیرالله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړل شو، نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیرالله پرون د سین په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته، دا وروسته له هغې چې په دغه صوبه کې د صوبایي حکومت او همداراز د وفاقي حکومت ترمنځ د رینجر ځواک په کاروایانو باندې ځینې اختلافات پیدا شوي دي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران موږ سره د کراچۍ نه ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران، ستړي مشه یو، د وزیرالله دغه وینا په اړه باندې څه تفصیلات لري؟
ډیرمن نیسر پرون په جمشور یونیورسيټي کې وزیرالله قائم علي شاه چې کومه خبرې کړې دي، نو دا په داسې محل کړې دي چې یو وخت د رینجر چې کوم اختیارات په هغه باندې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات دي، نو بل لخت داسې ویل کېږي چې رینجر هم په خپل نیوکې کړی دي چې کوم د اختیارات او قرارداد منظور شوی دی په صوبایي اسمبلی کې. موږ ګورو چې 28 میاشتې راهسې چې کوم اپریشن روان دی، هغې نه خلک هم مطمئن دي. د رینجر لخوا چې کوم د ټارګیټ کلینګ حوالے سره یا د طرح گرے حوالے سرا یا وسلوالو پر ضد چکم اپریشن روان دے، عملیات کی گی، اغی نہ خلق مطمئن دی او وئی چی بخار کی امن راغلے دے. خولی کل چی د سیاسی خلقو پر ضد دغه کاروایانی شروع شولی، نو د صوبائی حکومت لخوانه بی بیا نیوکی شروع شولی. ڈاکٹر آصم حسین یو مثال دے، او دغه وجہ دے چی صوبائی حکومت دغه خپل ګام پورته کو چې محدود کی دغه اختیارات. نو بیا د چودری نثار کوم چې د کورونو چارو مرکزی وزارت لري، د اغیل خوانه هم سوسو وار دړکی هم ورکړې شوې چې صوبایي حکومت رینجرز ته اختیارات نه ورکي. په 15 دسمبر باندې چې کوم دغه د دې نیټه ختم شوی و، نو تر شلم پورې اغه ویل شو، بلکې اونه غزولې شو. او پرون دغه یو د ترجمان چې کوم دی بیان دی د وزیرالله قائم علي شاه، هغه له خوانه یو بیان جاری شوی دی چې د هغوی چې کوم دغه مده ده دغه غزولې شوی ده په ښار کې، خو صرف او صرف د 2 میاشتو لپاره.
محمد عمران، څنګه تاسو ویلي چې د پیپلز پارټۍ د ځینو غړو پر ضد چې کلا رینجرز واکونه کاروای کوي، نو په هغه معنی حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ خپه کیږي، نو بیا دغه رنګ څرګندونه کوي، نو دا ته وایي چې گورنر راج پاڑا بانی دغلته کې څه خبرونه تاسو ګوري؟ د وزیرالله دغه څرګندونه علاوه نورو چارواکو سره یا سیاسي مشرانو سره تاسو خبرې شوي، هغه څه وایي؟
دا چې کوم د گورنر راج خبره کیږي، نو اصل کې دا یو سورز وړاندې داسې خبرونه مخ ته راغلي وو چې کوم ممتاز بټو دی کوم چې پخوانی سیاست دان دی هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړی وو. هغې وروسته دا خبره رامخې ته شودې سره سره چې کوم د کورونو چارو مرکزي وزیر دی چودې نثار علي خان هغه دا خبره کړې وه چې که رینجرز ته دوی اختیارات ورنکړه زموږ سره نور آپشنز هم شته دی. هغه نور آپشنز له خلکو دا یو ګنګوسه مخه تر غلې و چې په صوبه کې گورنر راج لګولو خبرې کیږي.
سمز ډیر زیات مننه
چې کوم اپوزیشن ګوندونه وی جی
ها تاسو خپل خبره پوره کړئ.
خو نور چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي نو اغوی له خوا نه یا چې کوم صوبایي حکومت ته اغوی له خوا نه خبرې نه کیږي چې گورنر راج به ولګي یا وفاقي حکومت چې کوم نه اغوی هم د گورنر راج لګولو خبره نه کوي. خدای او ګنګوسه مخه تر غلې و چې رینجرز چې کوم دلته کار وکړي دي او دیول اختیارات اوس نه ور کوي نو په دوی باندې کې دي چې گورنر راج ولګي خدای څه امکان په نظر نه راځي.
ډیر زیات مننه استاذ نه د مشال دو خبريال محمد عمران و چې تاسو ته معلومات در کول د وزیر اعلی د سند صوبې د وزیر اعلی د څرګندونو په اړه باندې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
وروسته کو په کراچۍ کې په یو شمیر مرمنو له داعش وسلوالې ډلې سره د مرستو تورونه لګیدلې دي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستاني ټولنې د سغدریزه کولو لپاره ډیر کار شوی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. که څه هم پاکستان چارواکو په پاکستان کې داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه مشالې ډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه خو کارپوهان وایي د افغانستان پر طلب پاکستان کې داعش راپورته کېدو ډېر امکانات دي. تفصیل په دې رپورټ کې. پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمیر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدرزې پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي او دا رنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیو سغدرزې ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیاغان او سنیان ګډ وسیږي هلته داعش راپورته کېدو ډیره خطر ده.
داعش وګوره دا داعش خو یو مینټلټی دی اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي موږ امیر چې دی بغدادي دی ابو بکر بغدادي دی
دا مشکل خبره نه ده دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبای شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ د ازمن تنظیم دی او دا غږ ګراوند پرپیر دی هر څه تیار دی غوې لپاره.
شهزاد ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللې دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارنګه څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
داعش خو د اهل تشیع شیعهګانو مخالف دی نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعهګان ګډ اوسېږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي. بل دا ده چې هغه خلک دي چې هغه تعلیم یافته دي هغې دا انټرنیټ استعمالوي د هغې سره پیسې هم شته د هغې علم هم زیات دی هغې دپاره بیا زیات اسانه ده چې هغې د داعش سره انټرنیټ د لارې رابطه جوړه کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدارنګه څرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدریزې او ترګري مخه نیول کېدای شي.
مخنیوي خو به نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سولا نو بیا دوی سوچو لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکستریمیزم او دغه د آدمی لپاره تبا کوندې نو ډېر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی مسجد په ماجد استعمال نشي
دا سیکریټریزم د پارام
د کراچی د پولیسو د ترګری زده مبارزې څنګه یې مشر د جمعې پورز په کراچی کې خبريالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په ورستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکو کس اهم شامل دي چې میرمن یې هم په کراچی کې د مالدار طبقې په خزو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپل یو اداره کې لیکي د ترګرو ډلو د ځپلو لپاره د کمی اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شو، خو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغه پلان عملي کولو لړکې څه ګامونه پورته کړي دي او کنه. لیکنې غټې برخې له فرخنده صدرو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي د ترګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسیدلې. د تیر زیارت پورس چودري نثار کامی سملې ته په خپل وینا کې په کامی اکشن پلان خبرې وکړې او ورځپاڼه لیکي د دغه خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکام دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي حکومت د ترګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروسته پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې ترګرو ډلو خلاف به عملیات کیږي، د مدرسو رجسټریشن به کولی شي، د ترګرو وسلوالو ډلو خلاف یو اواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلې. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې کامی اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یو د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا کامی اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه. دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې د کامی اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
دا پر خندسه چې تاسو مکاله وړاندې کول وسم د هروم بچا پغه کې یو خوندور سندره.
دلری رات راوڑا سو کسی
د هرون بچا په غو کې مو سندره اوریدله. نور هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم کوو. خو تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. زنو قبایلی مشرانو ویلی دی چې قبایلی سیمې په خبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهل شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شوو کډوالو سره لیده کاته وکړل. د سند صوبې وزیرالله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیرالله سید کالم علي شاه پرون د سند په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. دا وروستو له هغې چې په سند صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند د پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سند حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرې پی قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته پرون د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. او د روسیې ولسمشر وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. اوونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي احمد الله ته وکړي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یوه غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړی کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کال وړاندې په کراچۍ کې د امن صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګناه خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړې او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظ نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت همدا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بله کومه لار نه وه. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا اخستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کوټ مخه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر له وجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي له وجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعده دي نه کوي چې پوره کولای یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو نیوچام ز افغان هوائی زواکونو تا پور پی خستون زو او د اکونومیست مجلې بیا په پاکستان کې د ترګری پر ضد د فوز په عملیاتو لیکنې خبرې کړې دي چې د دوه مقالو غټې برخې له شاهین بنیر اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولېږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جورجیا ته لېږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان رسپانې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورسپانه د چارواکو لخلي لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډیرو ستونزو سره مخ دی او په ډیرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکونومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجلې لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمېر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکونومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقانی ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو، او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولې، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د ایران پلو یا غیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لوختی. وروستۍ جګړې په داسې مهال شوې چې په سویس کې د حکومت او حوثي یا غیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربند نه عملي کولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمېر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخت اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړه بیا وروسته هغه مالا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5000 واته سو ډیر کسان وژل شوي او تر 2000 ډیر ټپیان دي.
د فریبا ظاهر نمو ریپورت اوریدو د مشالې خبرونه ته وګستې. راځي چې د نغمې په واسه دا سندره ورو نغمه په واسطه تاسو سندره اوریده د مشالې ډیو خبرونه تاسو وغوښتې. زو افغانستان ته د ننګرهار د دینی علمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال د جلال آباد نه د مشالې ډیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د دینی علمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لارې په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاسي او ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو لارې د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمونږ غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونه دا ده چې راځي د سولې لار خپله کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک کې خپله سوله راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماء کرام په یو غږ باندې هغه ټول ډلې غندي چې هغه زمنګ علماء کرام وژني، زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماء کرام په یو غږ باندې با یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور وو چې تر هغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي، افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردونکو، افغان طالبان وایي ځانګړی ځواک یې د داعش پر ضد جنګیږي. په دې سیمه کې چې یو شمیر وسله والې ډلې په کې شتون لري او په کې د افغان طالبانو غلبه ده، د داعش لخوا ورته لوی خطر دی. بلخوا افغان طالبان دا مهال له داعش ډلې، افغان دولت او د دې له نړیوالو اتحادیانو او خپلو کې سره اهم په جګړه بوخت دي. د وسله والې ډلې ته تر څه حده ملاتړ هم ترلاسه شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو او داعش ترمنځ روانه جګړه به څوک ګټي؟ پر دې اړه د بی بی سی ویبپاڼې یو رپورټ درته وړاندې کوم. افغان طالبان وایي چې دوی د داعش وسله والې ډلې پر ضد ځانګړی ځواک د اکتوبر په لومړیو کې جوړ کړی چې پکې څه باندې زر وسله وال دي. له دوی سره بهترینه وسله ده. د نورو طالبانو پرتله ورته سخته تربیه ورکړل شوې او د دوی یوازنی هدف داعش ډله ختمول دي. د طالبانو دغه ځانګړی ځواک چې په تجربه کار وسله والو مشتمل دی، د ننګرهار، فراه، هلمند او زابل په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی چېرته چې داعش وسله وال شتون لري. د اپریل میاشتې را په دوی خوا طالبانو او داعش وسله والو څو وارې د یو بل پر مرکزونو حملې کړې دي او هلته یې د قابض کېدو هڅې کړې. د دواړو ډلو ترمنځ جګړې هم په ورته سیمو کې شوې دي چې پکې په سلګونو وسله والو ته مرګ جوبله اوړېدلې. بلخوا داعش ډلې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو شمېر طالبانو وژل. د دې ډلې وسله والو سږ کال په ننګرهار کې د لسو طالبانو نه سرونه پرې کړل. د روان کال جون میاشت کې په پېښور کې د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی ګورنر میر احمد ګل ووژل شو. ویل کېږي چې د ده د وژنې تر شا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس دی. د داعش او افغان طالبانو ترمنځ جګړه د روان کال په جنوري کې هغه وخت پیل شوه کله چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په افغانستان کې د خپلې څانګې جوړولو اعلان وکړ او دا لومړی ځل وو چې دې ډلې په باقاعده توګه له عرب نړۍ بهر قدم ایښودی وو. داعش هغه لومړی لوی وسله واله ډله وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر یې چیلنج کړو. طالبانو القاعده ته پناه ورکړې وه او دوی هم د طالبانو بالادستی منلې وه، خو داعش د بیانونو او ویډیوګانو د لارې د طالبانو سخت مخالفت پیل کړو او تور یې پرې پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. همدارز یو شمېر وسله وال له افغان طالبانو جدا شو، له داعش سره ملګري شو. پر دې سربېره د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د طالبانو ترمنځ په مشرۍ له اختلافاتو هم داعش ګټه پورته کوي. د داعش ډلې له پورته کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو بالادستۍ ته لویه خطره ده، خو ځینې ګټې یې اهم ورسولې دي ځکه چې طالبانو د سیمې له یو شمېر هېوادونو سره مذاکرات پیل کړي او هغوی ته باور ورکوي چې داعش به په افغانستان کې پرې نږدي او همداراز د دوی لپاره به خطر نه جوړیږي. د ایران، چین او روس په څیر هېوادونو لره به د افغان طالبانو سره د رابطو نه کولو په پالیسۍ بیا غور کول وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو، د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په کراچۍ کې د یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشالیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په شمالي وزیرستان کې د ضربیاذب عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د یادې سیمې په زرګونه اوسیدونکو اهم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او د لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. تفصیل له سیمې د مشالې خبریال سلام مسعود را کوي.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شک تو په زرګونو مسعود وزیر قبایلیون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرځبندیز لا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه قبایلیون کښې هغه قبایلیون هم شامل دي چې کوم په ورچني وطنونو یا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نه شي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الانور په دغه بارې کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارے کښې د الانور کلیول قسمت الله څرنګ جاگیږي وار وای زنې الانور دا هم یایي چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میژه په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبې په مخام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپله خپله څانګه کې خپلو خلکو وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترګرۍ او نامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. د ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اڅکزي پر نامه کېښودل شوی و. تفصیل لسیمی د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل کوي.
د غیر سرکاري ادارې سیریم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال راډیو ته وویل.
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورټس، کلچرل اکټیوی، سماجی اړخیم لري، دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو سوی، د دې حوصله افزایي نه کوي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزایي وکړو چې دا صوبې خلک او دا د صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه منی او هغه په هغه حواله دوی شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یوه لویه برخه د ترګرۍ او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټې پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د پښتون قوم لپاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړو کې ژوندی دی او همیشه به ژوندی اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیان یې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل.
دلته ډېر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلک سته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات دي. په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکې شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتواله هم په ایوارډ ګټونکو کې شامله وه. نوموړې وویل.
شاید چې زه دا ویم چې زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو کل کمار څه سټرګل کړی دي، مار څه کړی دي، زه خدای ډیر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو چې دا خو ډیره لویه خبر ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله، او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوسو.
اوریدونکو، په بلوچستان کې پاتې کیږو. د نیاز موسی خیل رپورټ موریدو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان په یو خپل تازه رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم ستونزې په ګوته کړې دي. اداره وایي چې په صوبه کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبې حکومت وایي چې که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجودو سکولونو شمیر کافي نه دی، خو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات شي او ورته معیاري تعلیم ورکړل شي. تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نه واخله تر 14 کال عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي، خواوشا 13 لکه سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حقله د الف اعلان د نوي رپورټ په حقله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي،
پوره بلوچستان کې جو اسکولونو کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
په ټول بلوچستان کې 2,340 اسکولونه دي چې اوازې شپک پیسه ده پکې های اسکولونه دي. زموږ څېړنه ښایي چې سرکاري سکولونو په مقابله کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه دی. هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرۍ کې هم سختي کوي. په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډیر کم دی. په دغو سکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی. په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي. په هر 15 سکولونو کې 4 بجلی نه لري. په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو صفا اوبه نه لري. دا ډیر سکولونه دي چې چار دیواری هم نه لري.
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخ کې پرتله زیات شوی دی.
شاید اتلس لکه فیگر و صحیح نه وي. د حکومت تر هغه وی دی کوالیشن ګورنمنت موږ کوشش دغه کړی دی چې نوي سکولان جوړ کړو، نوي کمپین شروع کړو. نو زموږ خپل په سیټ اپ کې دا بچیان په خوا 1.1 ملیون الفاظ تشکیل کړي. د حکومت چراغي په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا 2.5 لکه الفاظ نور هم دا ادا نو موږ موتات اندازه دا وایي چې 1.3 ملیون بچیان زموږ هغه اوس سکول کې سره او کوشش وکړو ځکه چې دا الفاظ رټین کې دوی ته کوالټي ایجوکیشن ورکړو.
سردار رضا بړی سوای که څه هم صوبایي حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي، خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبیني څرګندوي. د نذیر لهري په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې که د سکولونو چار دیواری نه وي نو خلک به خپلې بچیان سکولونو ته نه ورلیږي. دی وایي د غربت تر څنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې نه داخلوي. خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسني حکومت دا کوشش دی چې زیاتې نه زیاتې جینکې سکول ته لاړې شي چې د لکانو او جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمري سکولونو انتظام کیږي چې استادانې به هم پکې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم له مخې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمي وګرځول شو.